د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وای کوربه هیوادونه باید افغان کډوالو ته د خپلو حسابونو د تصفیه او املاکو د خرڅلاو یا لیږد لپاره وخت ورکړي. متقی دغه څرګندونې پرون شنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فلیپو ګراندي سره د لیدو کتو پر مهال کړي دي. ګراندي تر دې له ایران او پاکستان ایستل شوی یو شمېر افغانانو ویلي د کور توکي او جایدادونه ترې پاتې دي او د نیولو پر مهال یې پولیس غږ نه اوري. متقی په یوه خبر پاڼې کې ویلي د دوی حکومت تر خپلې وسې د اخراج شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو په خبره یې دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي د نړیوالو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال افغانستان ته تللی چې دغه هیواد ته له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه ورماته ده او د مرستې رسونې سیستم یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که ایران د کومې نوې اټومي بټۍ د جوړولو هوډ وکړي ویجاړه به یې کړي. ټرمپ پرون شنبه پر خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت ولیکل هغه درې اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې امریکا هوایي بریدونه پرې وکړل. د ټرمپ په خبره کې ایران غواړي دغه اټومي تاسیسات بیرته په فعالیت راولي، نو په خبره یې کلونه وخت نیسي. په تیره جون میاشت کې د ایران او اسرائیل د 12 فزنی جګړې پر مهال د امریکا جنگي الوتکو د ایران پر خوردو، نتانز او اصفهان اټومي بټیو بریدونه وکړل. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا NBC خبري شبکې ویلي د ایران د دریو اټومي بټیو له ډلې چې امریکا برید پرې کړی یوه یې بشپړه ویجاړه شوې او دوه نورې به یې تر دو میاشتو پورې بیرته د یورانیمو پخول پیل کړي. د سوریه په سویدا ښار کې جګړه درېدلې او چارواکي وایي سیمه له بدوي وسلوالو پاکه شوې ده. رویټرز خبری آژانس پرون شنبه ناوخته د سوریه د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي بدوي قومي جنګیالي وروسته له هغه په شاش شول چې سیمې ته امنیتي ځواکونه ولېږدول شول. په سویدا کې له یوې اونۍ راهیسې د دروزي ټولنې او بدوي یا کوچي قبیلې ترمنځ فرقه یي نښتې پیل شوې وې. د سوریه د بشري حقونو د څار کمیسیون ویلي دغو نښتو کې 1594 تنه وژل شوي او ملګرو ملتونو ویلي 2000 کورنۍ د همدې تاوتریخوالي له کبله کډه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن په دویمه ورځ دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د بند امیر ښامارانو او مس عینک اتلانو ترمنځ ده. له غرمې وروسته دویمه لوبه د بست ساتونکو او سپین غر پانګانو ترمنځ ده. د شپږیزې لیګ لسم پړاو پرون شنبه پیل شو چې په لومړنیو دوو لوبو کې مس عینک سپین غر او امون هنګانو د بست ساتونکو ته ماته ورکړه. دا سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هره ورځ پکې دوه دوه لوبې کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې سبا د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیلېږي، خو یو شمېر خلک اندېښمن دي چې ممکن ماشومان له واکسین نه پاتې شي.
اصلا دو تا خورسولین از واکسین ماندن؟
زمان دو خورسولین دو واکسین پاتشوه کلا چه مدوی جمعت دور وستلی واکسیناتوران تلیلی و
پاکستان دا پی او آر کارت لرون کو دو سیدو مداونه غزوالا کدوال وی افغانستان تا نشستنه ده.
چار ته موږ غږ وکړو چې بھائی موږ بیا د درېم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه، ځکه چې درېم هیواد ته چې لاړ شو که نورې سم خپل کور خو به ساتو که نه.
د هغه بنسټ له هڅو مو خبرو چې ماشومانو ته تصویري ترانې جوړوي او آنلاین خپروي. په یو بل راپور کې به واورئ چې بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې کې خورا ښه پرمختګ کړی. نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې سبا د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. دا کمپاین کور په کور نه بلکې په کلیو، جماعتونو او ځانګړو سایټونو کې ترسره کیږي. د کمپاین د تطبیق له دې بڼې سره یو شمېر کورنۍ اندېښنه کوي چې ممکن ماشومان یې چې د واکسین مستحق دي له واکسینه پاتې شي. دوی وایي تیرو تجربو ته پکتو دوی دا اندېښنې څرګندوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د نوي پړاو پیل ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د هیواد له بېلابېلو ولایتونو یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې تل له واکسین نه پاتې سوي دي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروسته له هغې چې د پولیو واکسین د تطبیق څرنګوالی له کور په کوره کلي په کلي ته بدل سوی، دوی نسي کولای خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د پلازمینې کابل د کمپنۍ سیمې یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي د پولیو واکسین د کمپاین په تېر پړاو کې د کورنۍ ماشومان یې له واکسین نه پاتې سول.
اصلا دو تا وقار سالیم از وکسین ماندن تا بودم شام در مسجد وکسین تورا رفته بودند.
زمد و خورده این وکسین پاتی شوی کلا چه مدوی چمات تور وستلی وکسیناتوران تلیلی و دا سینه ده چه وکسیناتوران تو جمعات که یو یا دو ساعت انتظار وی خلق حتی نپری خبری که او دویزی دا ولوی سونزه ده چه حکومت باید ورته پاملره نو کری.
د بامیان ولایت دوی وسیدون که چه لپینزو کلونو ده کم عمره دو ماشومانو پلار دی او نه غختل راپور که اینو خور سی وایی
خب سیما خوالی هسته که امو کمپاین وکسین خانه به خانه باشه با.
زمون غختنه داده چه ده وکسین کمپاین کور پا کور وی زکه چه دخل کو کورونا لرختهی مرکزون و جماعتون لره دیم او کله چې کمپاین پیل شي د کلیو اوسیدونکي پرې نه خبرېږي. که دا کمپاین د پخوا پسې کور په کور وي نو ډېر به ګټوره وي.
مخکې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ترسره کېده، خو وروسته دا ډول کمپاین د طالبانو د حکومت لخوا منع سو او اوس واکسین په جوماتونو، روغتیایي مرکزونو او سایټ په سایټ تطبیقیږي. په دې راپور کې مرکز سوی کورنۍ وایي چې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ډیر ګټور و، ځکه د دوی په باور دا طریقه کې واکسیناتوران د خلکو د کورونو تر دروازو ورتلل او د هغو کورنیو د ماشومانو لپاره یې د واکسین کولو زمینه برابروله چې روغتیایي مرکزونو ته یې د خپلو ماشومانو د بیولو اسانتیاوې نه درلودې. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان اعلان کړی چې سبا دوشنبه د جولای 21مه به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د پولیو واکسین نوی پړاو پیل سي، خو دا چې دا کمپاین به څو ورځې وي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین د ډاکټر کمال شاه سعید په ګډون چې په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول دی، خبرداری ورکوي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو په لوړه کچه ستنېدو په هیواد کې د دغه ویروس د انتقال خطر زیات کړی دی. نوموړي زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پیښې اوس هم پکې رامنځته کېږي، نو دا خطر کله چې کډوال بېرته افغانستان ته ستنېږي دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغۍ مصاب وي که ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي نو د ځان سره یې هغه انتقالولی شي. او کوم چېرته چې کمپاین کور په کور نه ترسره کېږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعا هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
نوموړي ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ټول هېواد کې لوړ کیفیت لرونکي کمپاینونه پیل سي تر څو ټول افغان ماشومان واکسین او هیڅ ماشوم له واکسین نه بې برخې پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت هم په افغانستان کې له پولیو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق یونیسف سره 5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. یونیسف د جولای په 10مه په یو بیان کې ویلي و چې دا پیسې به د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اټکل له مخې 15 میلیونه ماشومانو ته د واکسین تطبیقولو لپاره ولګول سي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې وایي د بادغیس ولایت په مرغاب ولسوالۍ او بلا په هلمند کې وه. همدارنګه تر اوسه پورې د کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل ولایتونو کې د پولیو ویروس 13 مثبت چاپیریالي نمونې راپور شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لار د واکسین تطبیقول دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موداونه غځوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی له قوله دا اعلان کړی دی. په پاکستان کې د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي د پاکستان د پریکړې سخت اندېښمن کړي او وایي چې دوی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د کار روزګار زمینه نشته وطن ته نشي ستنېدلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په اټک کې میشت سناګل چې د پی او آر کارت لرونکي دی وایي دغه کارتونو د نه تمدید کېدو خبر دا او د کورنۍ سخت اندېښمن کړي دي. هغه چې د نه کسیزي کورنۍ سرپرست ازادي رادیو ته ویل چې لاتیرو 15 سال وخت کال رئیس په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي او افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته سخت دي.
پرون اعلان کړی دا ټول افغانان په اندېښنه کې دي چې مونږ افغانستان ته لاړ شو مونږ سره د ګاډو کرایګانې هم نشته. یوه مسله دویمه مسله چې هلته مونږ وخت نه اوړي دلته هره کم وخت دي نو اوس مونږ هلته افغانستان ته ځو او بیا په مونږ نوی حساب شروع کېږي نو دې سره مونږ مخامخ کېږو مونږ ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو. انشار ته مونږ غږ پې کوو چې بھائی مونږ ته بیا د درېیم هېواد لپاره ثواب جوړ کړه ځکه چې اوس درېیم هېواد ته چې لاړ شو که نور هم نه خپل کور خو به ساتو که نه افغانستان کې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو.
حاجی رحمت الله د پیوار کارت یو بل درلودون کی چې په اسلام آباد کې ژوند کوي ام ورته اندیښنه لري.
ځان خبر دا اعلان سو دا بسار چیر د چپسونه لګیدلې دي افغانان تنګې فضاوې مشکلات خولا دي او بګي وسه مونږ کور نه دي گاډین دي کاروبارونه هم دي جام یار کوم کاروبارونه سي هغه پټه په ودارول نمک کتلې سو نشادت لې سو نو د افغانستان حکومت بده باندې څه اکشن اخلي نو بار ملکونه بده باندې څه اکشن اخلي بيخي الله سره د سکرکچن غوندي دي افغانان غولا کې بيخي څوک پختنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی وار کارتلرونکو مودل لوړان دي پېته رسیدلې او د پاکستان حکومت دغه کارتلرونکو ته د 13 جون میاشتې تر درشمې لې هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې وه. که څه هم د پاکستان د کابینې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غځولو غوښتنه کړې وه خو تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې حکومت به د دې کارتونو موده ونه غځوي. یو شمېر پاکستاني رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د جمعې په ورځ د جولای 13 راپور ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي دا خبرې له خبریالانو سره په یو ناسته کې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي هغه افغانان چې له پاکستان ایستل کېږي دوی به په تور لیست کې شامل شي او بیا به دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ونه لري. نوموړي ویلي چې تور لیست ته د ایستل شویو افغانانو اچول د پاکستان په ملي پالیسیو کې د پراخه بدلون یوه برخه ده. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر پوهان د پاکستان دا پرېکړه غندي او دا له نړیوالو اصولو سرغړونه بولي. له ډلې یې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل یوای د پاکستان له لوري د پی او آر کارتونو د نه تمدید کولو او د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د افغانستان لپاره یو انساني فاجعه ده. دا پریکړه نه یوازې میلیونونه افغانان له سختو ستونزو سره مخ کوي بلکې د افغانستان لپاره به د یو بل انساني او اقتصادي بحران لامل شي. دا اقدام د هر ډول نړیوالو اصولو او د کډوالۍ د قوانینو خلاف پریکړه ده. دا د افغانستان پر اوږو یو بل دروند بار دی. دی وایي د دې بحران د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شي چې دغه هیواد په خپله پریکړه بیا غور وکړي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی او آر درلودونکو افغان کډوالو شمیر 1,400,000 افغانانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2009 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلیز اخراج پریکړه غندلې او ویلي دي افغانستان د رستنیدونکو لپاره خوندي هیواد نه دی. دوی ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پراخه بشري سرغړونې ترسره شوي او د بشري حقونو وضعیت خراب شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسؤلان وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو د 550 طرحو مالی ملاتړ کړی چې په دې کې د ماشومانو لپاره د موسیقي او ادبیاتو په بیلابیلو برخو کې د کیسو ویلو پروژې شامل دي. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
دا ماشومانو ته د هغو لسو ترانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې دننه د یوې افغان میرمنې لخوا تازه د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالی همکاري په تصویري بڼه جوړه شوې ده. دا افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو چې ورته رسېدلې وې یوازې وکولی شول د 550 طرحو مالي ملاتړ وکړي چې پکې ماشومانو او ښځو ته پروژې هم شاملې وې. د دغه بنسټ یو افغان مسول ابراهیم هوتک د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2024 کال او 2025 کال کې د هغه اعلان پر بنسټ چې د همدې صندوق لخوا شوی او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شپږویشت هېوادو څخه د 550 طرحو یا غوښتنلیکونو په شاوخوا کې موږ ته راورسېدي. یو معتبر بین‌المللي داور هیئت په هغه کې افغانان او خارجیان بهرنیان پیژندل شوي شخصیتونه ګډون درلوده. د 250 پروژو تصویب وکړو او هغوی ګټونکي اعلان کړي.
ښاغلی هوتک وایي د دې پروژو ټول تمویل د پرانیستې ټولنې بنسټ یا اوپن سوسایټي فاونډیشن لخوا د 5 لک یورو په شاوخوا کې و چې په خبره یې دا پیسې د ګویټا انسټیټیوټ په واک کې ورکړل شوې وې او لوړترین ورکړل شوی رقم د یوې پروژې لپاره 10 زره یورو و. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دا پروژې په دوو برخو د موسیقۍ او کیسه ویلو په برخه کې وې چې د کیسه ویلو په برخه کې د افغانانو ژوند د ډراماتیکو بدلونونو او ننګونو پر مهال پکې انځور شوی و چې شعرونه، ژباړې، ډرامې، فلمونه، عکاسۍ، مقالې او مستند فلمونه پکې شامل و. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې 20 پروژو کې ښځو ونډه درلوده یا د ښځو لخوا اداره کېدې. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکان نجیب نوم هم د پروژو د ګټونکو په لست کې شامل دی. د دې ترڅنګ د پیژندل شوي شاعر سمی حامد، د سندرغاړي ګودر ځاځي او الهي سرور پروژې هم ګټونکي شوې. یو شمېر افغان فرهنګیان دا ډول حرکتونه د افغانستان د کلتوري بډاینې او هنرمندانو په خیر بولي. وایي په ډېرې کمې بودیجې د ډېرو پروژو ملاتړ شوی چې په خپل ذات کې یوه کامیابي ده. له دې ډلې کیسه لیکوال او کره کتونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغسې پروژې چې تمویل شوي دي او د هنر او فرهنګ مختلف او بیلابیل اړخونه پکې رانغاړل شوي دي، دا ډېر ګټور کار دی. له یوې خوا فرهنګیانو ته د نورو کارونو انګیزه ورکوي او له بلې خوا د دوی د فرهنګي تولیداتو تمویل په غاړه اخیستی، نو زه فکر کوم چې دا ډېر مؤثر او ګټور کار دی.
دا هڅې داسې مهال دي چې په افغانستان کې هنرمندان له اقتصادي او هم پر دوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګېدلو بېلابېلو محدودیتونو له امله په ښه وضعیت کې نه دي. دغه شان هغوی چې جلا وطنۍ کې هم ژوند کوي د بېلابېلو ستونزو لکه په ژبې نه پوهېدل، له ښارونو لرې په کلیو کې استوګنه او نورو له امله یې هنري فعالیتونه اغېزمن شوي دي. خو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق وایي دوی تمه لري چې را روانو کلونو کې د ورته پروژو په تمویل سره د افغان هنرمندانو له لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي، خو څارونکي وایي چې د برخه کې لا هم ننګونې پر ځای دي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړې.
څېړونکو وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. تووېما یونانۍ خبرونه په یو څېړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لمړی په نړۍ کې د ناروغي د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو لمخې د نړۍ پښتمنو هیوادونو کې د سګریټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 50% مړینو علت به د سګریټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډېره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولي او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژۍ او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څېړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې ده چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډېره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څېړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
له خبرونو ور اخوا
د تیرو یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو د پیښې ډېر راپورونه خپرېږي. دا چې ارواپوهان په دې اړه څه وایي په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد نورجان دی چې وایي د تره زوی عیسا شل ورځې مخکې ځان وواسه. دا یې زیاتوي چې 14 کلن عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلي اوسیدونکی و. تر 4 ټولګي یې زده کړې کړې وې او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې یې درلودې خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی.
د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې یوازې په تیره اونۍ کې د ځایي کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د 4 پیښو راپورونه خپاره سوي. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د 4 ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسؤلینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي خو په خبره یې هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه وو ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل سوي. خو دا یوازې نارینه نه بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د جنو دوی کورنۍ آزادۍ رادیو سره خبرو کې وویل چې د بې وزلۍ لکار او تعلیم پات کېدو کورنۍ تاوتریخوادي په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو په بادو کې ورکړي رواني او کلتوري فشارونو په ځنګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو لامله دوی د سن وسنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. دا چې اتلس کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې د طالبانو حکومت بندیز لامله لزده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شارتي ازادي راډیو ته وویل پر انجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو لامله یې د سن وسنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کشون محرمون شدن، محرلاک شدن.
کله چه از مک پسیمه که لگ در لگه شل روزن زیون و کورسونه چه از مک لپره در تعلیم و استقلی روسته هیلوا هغه هم بند شل نور می پر ذهن سخت زیاد فشار راغی. پس می فکر کاوه چه قیامت دی کور تا چرا غلم هیچ پرزان نپوهیدم. سم می پیاب ندی خودو لسکا پینزل از دانی گولی چه اندازه زیاده و او قوی و معلومی نوی چه ده چه شوی در طول می اوزای و خوللی خول بعد امرغه هیچ را بنده و نشول یعنی شونده پاته شو.
نوائی چه دی پی خوی کورانه دی را در دولی با وسی ده زن بختولو لپاره پا کور که در سمی تر زن زینی نوری بختیاوی برابری کری او پخبل حقیق دام سخت پیخمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 12 تر زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. دې 23 کلنې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې ته کول بولي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بیلابیلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرام ګڼل شوې ده. تغشان ارواپوهان ځانوزنه د حل لار نه بولي خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځانوزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپوه عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځانوزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یو از پرختنه می داده چه در دول خلق دی تل خپل ملگرو او د باور ور کسانو سره د خپل احساساتو پاره خبری وکړي. بلدا چې کلمو د زنګوجنی الوان فکر کاوه نشه تو کې مکاروي ځکه چې دا در نامثبت فکر او د پریکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال د ژر تر ژر ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، د وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنې ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د سبسویو ځان وزنو پیښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2020 کال کې د 3 شپېتو پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه.
ژوند که روغ یې که درد لرې تېرېږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ne a
آزادی میلمه.
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه سته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټاګورۍ واحد، ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره راسره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب میلمه دی. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایستې او خبرې راسره کوئ.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
فاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هیوادونو کې یا کوم هیوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، او مطلقه شاهي وه، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شوله، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نه وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل پاغه باندې فکر کوو. بیا وروسته د مجاهدینو، طالبانو، بیا د وروسته جمهوریت چې کوم یو رامنځته شو چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړ وو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کول. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام واحد ولسمشري نظام و، دوه جرګي مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوري سیستم چې کوم یو و، دا هغه د امریکې د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه و او قضایه قوه و او د دریو ترمنځ د یو تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه، هر نظام چې وي، که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري. ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي، او دې د خاطره تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري. او بالاخره هدف تو ټولو نظامونو باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات عرضه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي، نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر، تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښې موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و. هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و، او که بالاخره د طالبانو نظام و، یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې. هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نه شو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا که، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یوه هغه لویه خلا وه. اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي، جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه، یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي و هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خو یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدی؟
دلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې غواړي چې امتیاز واخلي، که هغه قومي سمتي شخص وي. یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولري او د هغې تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت یې ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر هم وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر هم وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو زیاته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې دې ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزه شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای، څه به سوي وای؟ استاس د خبرې د مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې استاس هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ولکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سور کولای خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز یې نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه وه چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای
اول خدای له چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول جنگونه وو نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي کچېرې ولس یو قانون تصویب کړي اکثریت د ولس نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغې وایي یا به نظریات بلري یا به نور سیستمونه غواړي خو بل اخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نور دنیا کې ریفرنډم ده چې یو قانوني اساسي یعنی یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شول یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شول دا غین اورسته نه پم څو قوانين یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومه دي انسټیټیوشن چې کومه دي هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضروري ده یعنی خلک باید په هغه باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري نو دا یې زیاته مهمه ده
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه درڅ خوکم
خو فدرالس په افغانستان کې ممکن نه وکړي خو موږ یو دوره ده نیمچا فدرالیم په افغانستان کې درلودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و په شمال کې دوستم و فرضاً په هرات کې اسماعیل خان و په کابل کې استاد ربانی حکومت و همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې و یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه هلته و سره نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته ځکه چې حاکمیت درلوده اما نتیجه ورنه کړله ځکه چې داخلي جنگونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه تر سره نه شول نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دې فکر کوي لکه دې تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به څه رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټولې هغه به څه رقم تقسیمه د ولس رول به هلته سره کم وي، نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي، پارلماني وي، هماغه د چیک اینڈ بیلانس مسله چې ما مخکې یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت نه لري، بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي، هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اغسته دی، ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخاته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کې رئیس جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکي، والیانو ته ورکي، ولسوالان ته ورکي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کې او خلک په تصمیم گیری کې دخیل کې، ځکه د حکومتوالۍ تعریف هم دا دی چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه که د کلی په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که مرکز په سطحه باندې. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي، اما غونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بې اعتمادي د منځه ځي او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ، یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه مدني ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولی دی او یو ډکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت زیات هغه ډکټاتوري نظامونو لپاره دی. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده او بیا په ډکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولی ده. دې ته البته دیو خپله د اسلام کلمه استعمال شي، دا اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغسې مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې دوی په خپله وایي چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسؤلیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دې فقط یو ګروپ دی، قدرت یې نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمونو باندې چې هلته تعادل موجود وي او د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه ده. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډیکټاټوري نظامونه دي. او ډیکټاټوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نده ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نده ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یوه ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولې دی، نورې نفع کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي، او بالاخره جنګونه شوي دي، او هغه نظامونه سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې که د نفع او انحصار او قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو د افغانستان د خلکو دپاره ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپلو هیوادونو کې، د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی. او تاسو وایست چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
دا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو، د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځلې پنځه کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا دیارلس څوارلس کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه شي کیږي. نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغنه خوشحاله وي. او که نه، نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضې ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلاره غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلاره غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی. ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کېدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، پنځه کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
Thank you. سردار